تنو د عمومي منشي نوې ځنګړې استاد خپل دنده پیل کړې. نور مطالب او راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه چې سلطان محمد سرور یې وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال نن په ناڅاپي توګه هلمند ته ولاړه. چارواکي وایي د کندهار په نننیو چاودنو کې شپږ تنه مړه او تر شپاړسو زیات نور ټپیان شول. د نورستان چارواکي وایي چې دغه ولایت په نورو ګرام ولسوالۍ کې د لسګونو سړکونو د پخولو کار پیل شوی دی. پاکستاني مقامات وایي د مشکوکو وسلوالو مخالفینو نن په یو ټانکر چې په افغانستان کې امریکایي او ناتو ځواکونو ته تیل رسول برید کړی او هغه یې لمنځه وړی دی. د اتومي انرژي د څارنې نړیوال سازمان د مدیر هیئت څلور ورځنۍ غونډه نن په ویانا کې په داسې حال کې پیل شوه چې دغه سازمان نوي مشر د ایران د اتومي پروګرام په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال نن په ناڅاپي توګه هلمند ته ولاړه. د لشکرګاه ته له رسیدو وروسته مارجې ته ولاړ او هلته له دولتي چارواکو او قومي مشرانو سره ولیدل او له خلکو سره یې د مرستو ژمنه وکړه. درنو اوریدونکو، د دغه خبر تفصیل به د خپرونې په ترڅ کې واورئ. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې نن تر غرمې وروسته د امنیت قوماندانۍ مخې ته یوې چاودنې یو کس ووژي او شپاړس نور یې ژوبل کړل. د کندهار د امنیت امیر فضل احمد شیرزاد وایي چې چاودیدونکي توکي په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو چې امنیت قوماندانۍ ته نږدې په یو تمځای کې وچاودې. د کورنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې په ژوبلو سویو کسانو کې نه پولیس او ولسی خلک دي. ویل شوي چې د دغه چاودنې له امله نږدې ودانۍ ډېرې زیانمنې شوي دي. تر دې وړاندې نن سهار یو ځانوژونکي حمله کوونکی د ترنک په سیمه کې پر بهرنیو ځواکونو ځانوژونکي حمله کړې و چې په کې د څلورو ولسی خلکو ترڅنګ یو بهرنی پوځي وژل شوی و. د نورستان چارواکي وایي چې دغه ولایت په نوروګرام ولسوالۍ کې د لسګونو سړکونو د پخولو کار پیل شوی دی. د نورستان والی جمال الدین بدر ازادي راډیو ته ویل چې دغه سړکونو ټول لګښت 15.5 میلیونه ډالر کېږي چې په نورستان کې د ولایتي بیا رغونې یا پی آر ټی لخوا ورکول کېږي. ښاغلی بدر وایي چې دغه سړکونو په پخولو سره به په سلګونو خلکو ته اسانتیاوې برابرې شي. نوموړي ویلي دي چې په نوي کال کې به د نورو ولسوالیو د سړکونو د پخولو کار هم پیل شي. د بادغیس، فاریاب او هرات له ولایتونو څخه را رسیدلي ریپورټونه وایي چې د بارانونو د اورېدو او سیلاونو د راوتلو له امله خلکو ته ډېر مالي زیانونه اوښتي دي. د بادغیس والی دلبرجان ارمان ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې سخت غلې هم ورېدلې او د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې میوه لرونکي ونې زیانمنې کړې دي. دغه راز د فاریاب ولایت چارواکي هم وایي چې دغه ولایت په ځینو سیمو کې هم د سیلاونو له امله خلکو ته زیانونه اوښتي او په سلګونه جریبه کروندې یې له منځه تللې دي. په خبر کې ویل شوي چې د هرات ولایت په ځینو ولسوالیو کې هم ډېر بارانونه اورېدلې او د سیلاونو له امله خلکو ته مالي زیانونه اوښتي. په دغو درې واړو ولایتونو کې زیانمنو شویو خلکو د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې. پاکستانی مقامات وایي مشکوکو وسلوالو مخالفینو نن په یو ټانکر چې په افغانستان کې امریکایي او ناتو ځواکونو ته تیل رسول برید کړی او هغه یې لمنځه وړی دی. د پېښور د پولیسو یو مشر لیاقت علي خان وویل چې دغه برید د پېښور ښار ته نږدې سیمه کې شوی. د پولیسو یو بل مشر امتیاز احمد بیا وویل چې له برید وروسته ډزې وشوې او یو مشکوک برید کوونکی وژل شوی دی. په افغانستان کې بهرني ځواکونه د پاکستان له لارې اکمالات کوي او وسلوال مخالفین د دوی په اکمالاتي موټرو مقرر بریدونه کوي. د تاجکستان د انتخاباتو کمیسیون وایي د جمهور رئیس امام علي رحمان په مشرۍ د خلکو دیموکراتیک ګوند په پرونیو پارلماني انتخاباتو کې 1.8 رای ګټلې دي. کمیسیون زیاتوي چې د حکومت مخالفو ګوندونو لکه اسلامي نهضت او د دولت پلوي کمونیست ګوند هم د پارلمان ځینې کرسۍ ترلاسه کړې دي. امام علي رحمان له 12 کلونو راهیسې د تاجکستان د چارو واګې په لاس کې لري. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان نن ویل د تاجکستان په انتخاباتو کې جدي خلاف ورزي شوې چې په نتیجه کې پراخې درغلي رامنځته شوې دي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د پارلماني هیئت مشر پیا کریسمس مولر نن په خپل اعلامیه کې مایوسی څرګنده کړي او ویلي دي چې دغو انتخاباتو ونه شو کړای ډیر اساسي معیارونه په ځای کړي. دی وایي د رایو د صندوقونو د ډکولو او د بل وکاله رایو ورکولو موارد لیدل شوي دي. لویدیځو سارونکو هیڅکله هم د تاجکستان انتخابات آزاد او عادلانه نه دي ګڼلي. د عراق د انتخاباتو کمیسیون نن ویل تمه ده نږدې 1,000,000 هغه عراقیان چې په سوریه کې اوسي دوی هم د عراق په پارلماني انتخاباتو کې چې څو ورځې وروسته دایریږي برخه واخلي. له هېواده بهر نور عراقیان هم حق لري په دغو انتخاباتو کې رای ورکړي. په سوریه کې د عراق د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر حیدر عبدالله وویل چې په سوریه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د 2,000,000 رای ورکوونکو نمونه ثبت کړي دي. د اتومي انرژي د څارنې د نړیوال سازمان د مدیره هیئت څلور ورځنۍ غونډه نن په ویانا کې په داسې حال کې پیل شوه چې د دغه سازمان نوی مشر د ایران د اتومي پروګرام په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یوکیا امانو مدیره هیئت ته چې 15 غړي هیوادونه لري وویل موږ نشو تاییدولی چې په ایران کې ټول اتومي مواد په سوله ایزو فعالیتونو کې دي. تهران نن خپل یو لیک چې دغه سازمان ته لیږلی خپور کړ. په دغه لیک کې ایران درې داسې مثالونه راوړي چې وایي امریکا، فرانسې او جرمني له ایران سره خپل اتومي توافقات مات کړي دي. دغه لیک د اتومي انرژي د نړیوال سازمان له مدیره هیئت غواړي چې دغو مسایلو ته پام وکړي. د اتومي انرژي نړیوال سازمان په 13 نومبر میاشت کې ایران د یورانیمو د غنی کولو د یو ځای د پټ ساتلو له امله غندلی وو. د اتومي انرژي نړیوال سازمان ایران ته وړاندیز کړی چې د خپل اتومي پروګرام د شفافیت لپاره د یورانیمو په غنی کولو له یو بل هیواد سره په ګډه کار وکړي. ایران دغه وړاندیز رد کړی دی. ایرانی مشرانو تل هغه تورونه رد کړي چې وایي تهران په پټه د اتومي وسلې د جوړولو زیار کوي. او روسي خبر وایي چې قرغیزستان وایي وروسته لدی چې د ایران جنگي الوتکو تیر اونۍ د قرغیزستان یو مسافر وړونکو الوتکه کوزیدو ته مجبور کړه. بشکیک د تهران په دغه عمل اعتراض کړی خو قرغیزستان دا نه مني چې ایرانی امنیتي مامورینو بعد ایران د دولت د یو مخالفي سنی ډلې مشر له الوتکې کوزګړی وي. د ایران دولتي خبری رسنیو تیر اونۍ ویلي و چې د جند الله ډلې مشر عبدالمالک ریګی له دغه الوتکې کوزګړی. ریګی د ایران په جنوب ختیځ کې فعالیت کاوه. د قرغیزستان بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د دغه هیواد سفیر میدیت کان شریم کولو د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ته د تهران په دغه ناروا عمل اعتراض کړی خو په اعلامیه کې دا نه دی راغلی چې کوم بهرنی به د الوتکې له کوزیدو وروسته په الوتکې کې دننه نیول شوی وي او یوازې دا وایي چې کله الوتکه کوزه شوه دوه بهرانیان د هوایي ډګر په ځمکه ونیول شول. اعلامیه د ریګی نوم نه دی اخیستی او په دې اړه یې تفصیلات هم نه دي ورکړي. عبدالمالک ریګی په هغو خبرو کې چې ایرانی مقامات یې د ده اعتراف بولی او د تلویزیون له لارې خبرې شوې ویلي دي چې د یو لړ رتبه امریکایي چارواکي د لیدو لپاره له دوبۍ څخه د قرغیزستان په لور روان شوی وو. درنو اوریدونکو داو د مهال مهم خبرونه او اوس پام وکړي اقتصادي او ورزشي خبرونو ته چې زما همکار میوندي وړاندې کوي.
د افغانستان سوداګری او صنایع خونی په هیواد کې د سوداګریزو چارو د پرمخ بیولو لپاره د نوې ستراتیژي د جوړېدو غوښتنه وکړه. د سوداګری او صنایع د خونی مرستیال خان جنال کوزینن د سوداګری او پانګوالو په یو غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د سوداګری د ودې لپاره یو منظم ستراتیژي ته اړتیا لیدل کېږي. دا غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې افغان دولت له سوداګرو او پانګوالو څخه په وار وار خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وړې عبدالو د یوې فابریکې د جوړېدو سره لسکونو میرمنو ته د کار زمينه برابر شوه. د افغانستان ټایمز ورو سپانې د ریپورت لمخې د فابریکا د تنویر پنوم د یوې موسسه پناوښ جوړ شوې ده. ویل کېږي چې په دې فابریکا کې د $15,000 په ارزښت پانګونه شوه. او دا هم سپورتي خبرونه. په ننګرهار کې د فوټبال هغه سیالي چې له څه مودې راهیسې پیل شوی دي لا هم ښه په درز روانې دي. د افغانستان دولتي خبري اژانس باختر وایي چې دغه سیالي د 14 لوبډلو ترمنځ د کرکټ ته ملي ډلې د بریا په مناسبت پیل شوی دي. ریپورت وایي چې تر اوسه پورې د سیالو ډلو په منځ کې د 57 او اتحاد ډلې تر نورو مخکې دي. د خوست د سپورت امریت چارواکي وایي چې د افغانستان د کرکټ ته ملي ډلې د بریا په ویاړ په دې ولایت کې یو کمیټه جوړه کړې ده. د خوست سپورت امریت ملنګ ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې تاکل سوي درې ورځې وروسته د کرکټ د ملي ډلې غړي خوست ولایت ته ورسي. نوموړي وویل چې د خوست ولایت پانګوال او سوداګرو د کرکټ د ملي ډلې د نازولو لپاره د زیاتو پیسو د مرستو ژمنه هم کړې ده.
سپورتي خبرونه مو واوریدل. د افغانستان په اړه یو بل سپورتي خبر هم لرو چې نن له پیښور تر کراچۍ پورې د آسیا د بایسکل ځغلولو مسابقې پیل شوې دي. په دغه مسابقو کې افغان لوبغاړي هم ګډون لري چې د خبرونې په ترڅ کې به تفصیل واوري. په روانه خبرونه کې تاسو ته د راټول شوو مطالبو د اوریدو بلنه درکوم. د پاکستان یوې محکمې افغانستان ته د هغو افغان طالبانو د سپارلو مخه نیولې چې د پاکستان په خاوره کې نیول شوې دي. د ننګرهار خلک له نړیوالو او افغان پوځیانو غواړي چې د دوی لارې دي په خپلو موټرونو نه بندوي.
مونږ چې کله خونځیو ته ځو یا پونتون ته ځو چې د هوایي ډګر مخکې چې کله مونږ ځو امریکایان یا ایتلافي ځواکونه راځي او لاره سړکونه بندوي. دا ډېره غټه ستونزه ده.
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې راتلونکي اونۍ به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نوې خاص استازي خپل دنده پیل کړي. د هلمند، کندهار او نورستان څخه د امنیتي وضعیت په اړه ریپورټونه لرو او د رواني خبري مجلې په پای کې دا وایي چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د تاجکستان په پارلماني انتخاباتو کې ډیره درغلي شوې. د پاکستان یوې محکمې افغان حکومت ته د هغو طالب مشرانو د سپارلو مخه نیولې چې په روسیو کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې لخوا د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې دي. د نیول شوو کسانو په ډله کې د طالبانو د مشر ملا عمر مرستیال، ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د قیادي شورا غړي هم شامل دي. د افغانستان ولسمشر په وروستیو کې له یوې پاکستاني ورځپاڼې سره په مرکې کې ویلي وو چې له اسلام آباده به رسمن وغواړي چې دغه طالب مشران افغان حکومت ته وسپاري. د لاهور ایالتي محکمې فیصله کړې چې د پاکستان حکومت تر هغه نشي کولای د طالب مشران یو بل هیواد ته وسپاري څو په دې برخه کې د بشري حقوقو د یو مدافع د عریضه په اړه فیصله کړې نیمه. د بشري حقوقو دغه مدافع له محکمې غوښتي چې دغه طالب مشران باید د پاکستان د قوانینو په اساس محاکمه شي ځکه دوی په پاکستان کې نیول شوي دي. وال سټریټ جورنال ورسپانې په دې اړه مطلب خپور کړی چې مهمه برخې نور یاسنوري وړاندې کوي.
د پاکستاني وی محکمې بل هر هیواد ته د هغو افغان طالب قمندانانو د سپارلو په چاره کې د دې هیواد حکومت د اقداماتو مخه نیولې چې په وروستیو کې د پاکستان د استخباراتو د مامورینو لخوا نیول شوي دي. ویل شوي چې دغه اقدام ممکن د اسلام آباد او کابل ترمنځ نویو ناندریو ته لاره هواره کړي. وال سټریټ جورنال ورسپانه په دې اړه لیکي د لاهور د ایالتي محکمې د قضایي هیئت مشر قاضي خواجه شریف حکومت ته امر کړی چې طالب مشران تر هغو بل هیواد ته نه سپاري تر څو په دې اړه یې د پاکستان د بشر د حقوقو دی او مدافع دوسیه فیصله کړي. خالد خواجه محکمې ته عریضه کړې او غوښتنه کړې چې د طالبانو دغه مشران په پاکستان کې نیول شوي او باید د پاکستان د قوانینو په اساس محاکمه شي. د لاهور محکمه به د مارچ په 15 نیټه پر دې دوسیه بیا غور کوي. د پاکستان محکمې دغه فیصله د جمعې په ورځ هغه مهال وکړه چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي له پاکستاني نیوز ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل حکومت به په پاکستان کې د نیول شوو طالب مشرانو د ورسپارلو لپاره اسلام آباد ته رسمي غوښتنه واستوي. د پاکستان استخباراتي ادارو د امریکا د استخباراتو په مرسته په وروستیو کې د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو د قیادي شورا د غړو په ګډون د طالبانو شپږ مهم چارواکي ونیول. د نیول شوو کسانو په ډله کې د ملا عمر مرستیال، ملا عبدالغنی برادر هم شامل دي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شوی دی. د هغه له نیول کېدو وروسته د طالبانو څو نور قمندانان چې پکې د طالبانو د رژیم د دفاع مرستیال وزیر مولوي عبدالکبیر هم شامل دی ونیول شول. یو پاکستانی لوړ رتبه چارواکی چې دغو نیونو په اړه معلومات لري وایي د طالبانو شپږ مشران د پاکستان د کورنیو استخباراتو په توقیف کې دي. د توقیف شوو کسانو په ډله کې طیب پوپلزی چې ویل کېږي د ملا عمر نږدې همکار دی هم شامل دی. د پاکستان له نیوز ورځپاڼې سره په مرکه کې ولسمشر کرزي ویلي وو چې حکومت به ډیر ژر له اسلام آباد رسمي غوښتنه وکړي چې افغان حکومت ته ملا برادر او نور نیول شوي طالب قمندانان ور وسپاري. کرزي وویل نیول شوي طالب مشران افغانان دي او په همدې خاطر سرنوشت باید په افغانستان کې تعین شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر مخکې ویلي وو چې که د ملا برادر د سپارلو لپاره کابل رسمي غوښتنه وکړي نو د پاکستان حکومت به پرې غور وکړي. د رحمان ملک له دې څرګندونو څو ساعته وروسته د کورنیو چارو وزارت په یوې خبرې کړې اعلامیه کې وویل چې طالب مشران باید د هیواد ته د غیر قانوني ننوتوب خاطر محاکمه شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې راتلونکي اونۍ به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نوې خاص استازې خپل دنده پیل کړي. په تیرو تقریبا دوه کلونو کې کای آیډی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازې و. د ازادي راډیو خبریال په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر لویان دي نیلاب مبارز سره مرکه کړې او په تیرو دوه کلونو کې د کای آیډی د کړو کارونو په اړه ورڅخه پوښتنې کړې دي.
خاغلی کایډه به څه وخت ولاړ سي او څه وخت به خاغلی سټیفنو د مستورا چې نوی استازي ټاکل شوی دی هغه خپل دنده په افغانستان کې پیل کړي؟
خاغلی کایډه ماموریت په افغانستان کې ختم شوی دی او دوی د چیر په اخر د دغه اونۍ کې به ولاړ شي او پس لاغې نه به خاغلی د مستورا به افغانستان ته راشي.
په افغانستان کې خاغلی کایډه د ملګرو ملتونو د سازمان د خاص استازي د نماینده په توګه کابو دوه کال کار وکړ. د د ماموریت ستاسو نظر څومره اغیزمن او څومره ګټور په افغانستان کې مهم ستونزې سوي دغه پوړاندې
د دوی اساسي کړخې د کار یو خداو چې متاسفانه په افغانستان کې امنیت خراب شوی او ملکی تلفات جګر شوی په دغه وخت کې په موده کې او خلک په تنګ شوی وو باید یو چاره ورته وسنجول شي. اده بل خو امه هنګي د کومکونو هم مشکلات کې وو او په دې اکل باندې هم افغان دولت او افغان خلک هم شکایتونه لرل چې امه هنګي په خاطر ګنه تر سره کیږي او د سه نور شایم بل چالش یو ډیر مهم چالش دی. افغانستان انتخابات او پروسه کال بالکل د سیاسي صحنه اشغال ک او البته زمونږ وند هم پکې ډیر و چې خپل وند باید خصله وي او دا د دوی اصلي وظایف د ملکی تلفات په اړه باندې باید وایم چې دوی وکول شل چې د بنلز وکونو سره د خا اړیکې ټینګ کړل او دوی سره ډیر وخت غیدل. البته دوی هم دا مشکلات د دوی په راغته شو دا غوښتل چې دا مشکل حل شي او خوشبختانه د سي رحنمود او جوړه شوې ده چې د دې رحنمود له اثر نه دا مشکلات راتيته شوې دي او ملکی تلفات د فسيدي له کبله چې وګورو خوشبختانه چې ملي او بل ملي ځواکونه له خوا راتيته شوې تقریبا د 15% مخالف ځواکونه له خوا متاسفانه تقریبا 90% کیږي.
د انتخابات خبر وکړل غوري د ملګرو ملتونو سازمان د نړۍ په ساته پوري رژن کې فعالیت لري کوشش کوي چې به طرفي وساتي ولی برعکس په افغانستان کې د انتخاباتو په محل خغلې کایډه په دمنې تورن شو د زینو سیاسي کړیو له خوا د زینو کاندیدانو له خوا د جمهور ریاست شګوند د طرفداري کړي د پوزین موارد کې دی ویخه په دې بخښ غوړم پلان ډول تاسو یې اسنه موضوع تاسو مره منه
زه په خپل په مطلق توګه درادوم ځکه چې په خپل د ډاکټر عبد الله هم دا په کوټه کې چې دوی مطلق اعتماد لري په یونام باندې په خغلې کایډه باندې.
د ازادي رادیو خبريالو چې د ملګرو ملتونو په کابل کې البته د ملګرو ملتونو د ویان دي نیلاب مبارز سره خبري وکړي. اوس هم د افغانستان له سوسی مسخه د امنیتي مسایلو په اړه ریپورتونه لرو. په کونړ کې دولتي چارواکي وایي چې د څوکۍ ولسوالۍ په کومي سیمه کې له طالبان د نړیوالو ځواکونو په بمباریو کې وژل شوي دي. دوی وایي په کونړ کې د مخالفو وسلوالو لخوا د وشتل شوي توغندي په پیښه کې بیا ماشومان وژل شوي دي. روحلان وري او په دې اړه نور معلومات.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې نړیوالو ځواکونو د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل په ځنګل باندې سیمه کې له څرخی الوتکې څخه خپل یو شمیر سرتیري کوس کړي وو چې تیره ورځ پرې وسلوالو طالبانو برید وکړ چې د مخالفینو په حمله کې ایصاف ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
ځنګل باندې په غره سر کې دوی نشان کته کړي وو. بیا سبا ته دولس بجو شاوخوا کې د دشمن د خونه دوی باندې بریدونه شوي وو. خو ائتلاف د عکس العمل په نتیجه کې چې هوایي خوا ورسره مرسته کوله د مخالفینو نه شپږ کسه مړي دي، درې زخمیان دي او دوه کسان تروریک دي چې کوم معلومات مو ته راغلي دي.
هغه ویل د دوشنبه د ورځې ماسپخین مهال د دولت وسلوال مخالفینو د کونړ مرکز اسد آباد باندې دوه د هوان توغندۍ راوتوغولې چې له عمل څلور کوچني ماشومان ټپین شوي دي.
په سی حالت خري یو د عائشې په نامه چې ټپونه جارو هغه انتقال کړي احتمالاً د چنار باندې د خونه انداخ شوی ده.
یو تن عزیز الرحمن چې په کور کې د هوان مرمۍ لګېدلې او روختون ته د خپلو ټپي ماشومانو د انتقال له امله جامې په وینو سرې وي په ژړغوني اواز د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته مخکې زمونږ گاوان کې اوان ولګېدو مونږ هغې ته راروانو پامې کړو زمونږ په کور کې ولګېدو چې راغلم یو راغلم دې مخته پروت یو بل وارمې په مینځ کې پروت بل وریره مې پراته وه هغه همداسې راواسته ورا مې وړه ته مې راویسه دلته مې ډېر چلو کېدو چا ګاډی نه راشتو دلته یو ګاډی ولاړو هغې راویسو بس هغې کې مې اسپتال لوې وړو هغې چې دا سترګه وتې ده او لاړه جال آباد ته ویل عمل دی او خدای پاک به ورځ قیمه شته دی او نور خو څوک د دې پوښتنې هېڅوک هم نشي کولی.
د کونړ پر مرکز د راتوغول شوي توغوندۍ ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان ته د وسلوالو طالبانو ویان وایي ازادۍ راډیو ته پر تلیفون دعوه وکړه چې د ځنګل بانډې په برید کې یې له لسو زیاتو بهرنیو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده او د نړیوالو ځواکونو په بمبار کې 8 تنه ولسي وګړي وژل شوي دي او طالبانو ته پکې زیان نه دی رسېدلی. نړیوال ځواکونه بیا وایي چې دوی او ولسي وګړي تلفات نه لري او په بمبار کې لستنه طالبان وژلي دي.
له کونړ څخه به د هلمند حالاتو ته راشو. څه باندې دوه اونۍ دي چې د هلمند په مرجع کې د مشترک په نامه د نړیوالو افغان ځواکونو عملیات روان دي. نن د ولسمشر کرزي مرستیال کریم خلیلي هلمند ته تللی و او د مرجع له خلکو سره یې د مرستو ژمنه وکړه. بله خوا په نادلي کې یو مخور قومي مشر وژل شوی دی او ناوخته د یو ماین له لارې له امله ویل کېږي چې درې ملکي کسان وژل شوي دي او دوه تنه د یو خصوصي شرکت کارکوونکي هم ویل کېږي چې د ماین په چاودنې کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایر سره په ټلیفون کې دی او د هلمند وروستیو حالاتو په اړه په لنډو معلومات راکوي.
ډېر مننه کوم تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او د تاسو سلامونه وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو ویل په دې باندې کوم څو ځله راپور درلود چې د ورځې انټرنیټ کړی دوه ماوین کدو مرستیال کرم خلیلي نن هلمند ته سفر درلود. پر شکرګا کې تر ترغه غونډه کې د خلکو ګډون وکړ او بیا مرجول سوالی ته د حالاتو د ارزیابۍ په خاطر لاړه چې د ملکي کسانو سره خبرې وکړي د هغوی ستونزې واخیستې او کسان ته د هغوی د اړتیا وړ ارزینې امضا کړلې او په افغان او نړیوالو ځواکونو هلته ځواک وکړ چې تاسو هغه کسانو ته چې وسلې په ځمکه ایښې دي او اوس مهال د افغان او بهرني ځواکونو په وړاندې نه جنګېږي هغوی ته غږ مه کوئ، هغوی د سولې د بهیر سره یوځای کوي. د تر څنګ د مرزي خلکو ته زیری ورکړ چې زما راتګ دلته د دې معنا لري چې افغان دولت نور ژمن دی چېرې چې عملیات کړي په دې رغونې پروژې هم
کوي
او ستاسو لپاره ما سره فعالیتونه پیسې او بل لکه څنګه چې تاسو ویل نن ډېر ناوخته د لشکرګاه ته څېرمه د بشران په سیمه کې د ملکي کسانو پر یوه موټر ډوله موټر باندې مین پرستان شوی دی چې درې ملکي کسان یو تنکی ځوان او دوه د پاخه عمر کسان پکې وژل شوي. د دې تر څنګ د لشکرګاه ښار په شمال کې د ګریش په لشکرګاه ترمنځ د پریسب د کلا په سیمه کې د یو خصوصي شرکت پر ځینو ملکي کسانو باندې مین چاودلی و چې هغه هم دوه کسان وژل شوي دي. د نادلي ولسوالۍ په یو دېرش غربي سیمه کې هغه قومي مشر چې تېر ورځې د کورو مخ ته مین بهرنۍ ته ښودلی و چې دا مین درته زبردست ردي بیا هغوی دا پتاو کړی و چې ماښام هغه کس د نامعلومو کسانو له لوري وژل شوی دی. تر اوسه د دې مارګ پرچه په غاړه نه اخیستې.
ډېر زیاته مننه له هلمند د ازادي راډیو خبریال. بل خوا په کندهار کې نن درنې چاودنې ولس کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د وخان مینهپال په دې اړه معلومات راکوي.
چاودنه نن ماپچین نږدې دوه بجې د کندهار د امنیه قمندانۍ د دولتي موټرانو په تم ځای کې وسوه. تر پیښه وروسته سیمې ته د امبولانسونو تګ او راتګ پیل شو. یو عیني شاهد د پیښې په ځای کې راته وویل
زخمل داخل ولاړو مبه چې دغه انفجار وسو د کنټینر شاته تقریبا یو دوه درې زخمیان مخبل په سترګو ولیدل چې دوه ماشومان وو او یو خپل دولت سرباز پولیس چې زخمیو په لاس باندې چاره لګیدل و. زخمل په چپرکټ وتاک سره په چپرکټ باندې ناست وم چې د پاسه دوه وتاک سورې سو د پاسه په موږ باندې خپل لوټې وو دا شیشې مشه راولیدل زموږ خپل سره خوښ کړل پاس وتاکونه هم راته وران کړل.
د کندهار د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سمنوال فضل احمد شیرزاد ول شاودنه د موټر بم په وایسته رامنځته سو چې د نمول په خبره یو ملکی وګړی وشل سوی نه پولیس او و ملکی وګړي جوبل سوی دي. د میرویس روختم ډاکټران وایي چې یو ملکی مړ او ولس پولیس او ملکیان جوبل وروړل سوی دي. چارواکي په پیښه کې د وسلوالو طالبانو لاس بولی خو تر اوسه د دې چاودنې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې.
د یو بر راپور لمخې د ننګرهار خلک شکایت کوي او دوی وایي چې د نړیوالو ځواکونو او همداشان د افغان پوځیانو موټرونه هغوی ته ډېرې زیاتې ستونزې را پیدا کوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د افغاني او بهراني قواو لخوا د ترافیکي ستونزو له امله شکایت کوي. خلک وایي اکثره وخت دا ځواکونه لارې بندوي او له ملکي موټرو سره ټکر کوي چې دوی له مشکلاتو سره مخ کړي. د ننګرهار ولایت یو سیمه ییز مشر عبدالصمد مومند وویل
اصلا دا ده چې د سپیشل فورس څخه وه هغه د کامې نه راتلو زموږ د کشران راتلو د هغو سره د کامې په پل پخوا شا کې اکسیډنټ شو او بیا هغو ترافیک راغوښتي او ترافیک د دې محل د واقع کتلې وه چې څوک ملامت دي څوک په لوړ دي. نو بالاخره هغه وویل چې د سپیشل فورس په سپیډ کې به دغه ځای تللی دا باید څلوېښت ورځې زیات پنځه ورځې زیات لاړ نه شي. دا به ډېر خلکو دی راله او د سپیشل فورس مخې ونیوله او هغه سره بېلته موټر وجنګو د هغې مخې ونیوله د خپل بندین راکته کړل. اوس بیا دوی هلته مظاهره وکړه لاره بنده کړه د قول اردو او د میدانوی تر منځ لاره بنده کړه. خپل غږ یې په اصطلاح چارواکو ته رسو او هغې په ډزې وکړې. په هغې کې دوه کسان چې یو زما خی د شهید ډاکټر شاه احمد بزګر مومن زوی دی هغه خوک شوی دی او یو زما زوی د عبدالاحد هغه خوک شوی دی. په دې واقع کې نور یو لاروی دی هغه زخمي شوی دی.
یو بل تن د هوایي ډګر په وړاندې ترافیکي ستونزې یادوي.
مونږ چې کله ښوونځیو ته ځو یا پوهنتون ته ځو د په ښار کې ډېرې زیاتې ترافیکي ستونزې دي خصوصا د هوایي ډګر په مخ کې. چې د هوایي ډګر په مخ کې چې کله مونږ ځو امریکایان یا ایتلافي ځواکونه راځي او لاره سړکونه بندوي مونږ نه پرېږدي. ډېری وګړي دې ستونزې سره مخ دي. دا ډېره غټه ستونزه ده.
د ننګرهار د ترافیکو لوی مدیر غلام دستګیر رحیمي وایي دا ستونزې مسؤولو مقاماتو ته رسولي او عام خلک وایي حکومت باید په لوړه کچه د دغه ستونزو د هواري غم وکړي.
لکراچی څخه ل پیښور البته تر کراچی پوری د بایسکل غلولو مسابقه پیل شوې. په دغه مسابقه کې افغان لوبغاړو هم ګډون کړي. ل پیښور رڼا مسرت
په پیښور کې د آسیا د بایسکل غلولو د دغه مسابقه په اړه د پاکستان د بایسکل غلولو د فدراسیون سکرتر اجیز صدر خواجه ویل
یي 11 مرحلو کې اوپر یي ریس هوګي اور
هغوی نن د بایسکل ځغلاولو د مسابقو 15 دور پیل شو. لومړی پړاو یې له پیښور نه تر راول پنډۍ پورې دی. وروسته تر ګجرات او بیا لاهور ته تر رسیدو وروسته یوه شپه استراحت او بیا د مارچ په 15 نیټه بایسکل ځغلاوونکي د ملتان او باولپور په لور خوځیږي او تر یوې ورځې دمې وروسته حیدرآباد او بیا کراچۍ ته رسیږي. په دغه مسابقو کې له افغانستان څخه 15 بایسکل ځغلاوونکو هم ګډون کړی دی. د پیښور گورنر د آسیا د بایسکل ځغلولو په مسابقو کې د افغان لوبغاړو ګډون مهم وګڼو او ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تاریخي اړیکې شته او له همدې امله د افغانستان ټیم په دغه مسابقو کې ګډون کړی. هغه وویل چې د افغانستان نور لوبغاړي به هم له پاکستاني لوبغاړو سره اوګه په اوګه په سپورتي لوبو کې برخه واخلي.
د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي چې د تاجکستان د یک شنبه د ورځې پارلماني انتخابات ډیر بې نظم وو چې په نتیجه کې پراخې درغلۍ رامنځته شوې دي. د تاجکستان د انتخاباتو په اړه نور معلومات نوریاس نوري راکوي.
د تاجکستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د یک شنبه د ورځې په انتخاباتو کې د 3.5 میلیون مستحق رایه ورکوونکو په سلو کې 50% ګډون کړی دی. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې څارونکو پر دغو انتخاباتو څارنه کوله ویلي که څه هم دغه انتخابات په سوله ییزه فضا کې ترسره شول خو وی نشو کولی چې د دې سازمان معیارونه پوره کړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې دغه انتخابات ډیر بې نظم و چې په نتیجه کې پراخو درغلیو ته زمینه برابره شوې. د سازمان ویلي د انتخاباتو په جریان او هم د نوملیکنې په پروسه او انتخاباتي کمپاینونو کې ډېرې ستونزې موجودې وې. د تاجکستان د اپوزیسیون یو شمیر سیاستوالو او رای ورکوونکو هم د دغو انتخاباتو پر شفافیت شک څرګند کړی دی. څارونکو وایي تمه ده چې د ولسمشر امام علي رحمان په مشرۍ واکمن د خلق دیموکراتیک ګوند به د دې هېواد د 3/4 کسیز پارلمان ډېرې څوکۍ وګټي. مخکې د پارلمان څه باندې 500 څوکۍ د دې ګوند په واک کې وې. په دې انتخاباتو کې د خلق دیموکراتیک ګوند سربیره د سوسیال ډیموکرات او د تاجکستان د اسلامي غورځنګ ګوند چې د مرکزي آسیا په هېوادونو کې یوازنی قانوني ګوند دی برخه اخیستي. د سوسیال ډیموکرات ګوند مشر رحمت الله ظاهروف په دوشنبه کې وویل ډیر شکایتونه ورسېدلي چې په ډیرو انتخاباتي مرکزونو کې څارونکو په دې نه دي توانېدلي چې په سمه توګه د رایې ورکولو بهیر وڅاري. ظاهروف د ازادي راډیو تاجکي څنګه ته وویل دوی له دې څخه منع کړی شوي وو چې د رایې ورکولو بهیر له نږدې وڅاري. د تاجکستان اسلامي غورځنګ چې د دې هېواد په پارلمان کې ډېرې لږ څوکۍ لري د دغو انتخاباتو لپاره ډېر کمپاینونه کړي څو ډېر غړي پارلمان ته لار ومومي. خود دې ګوند یو ځوان غړی محیودین کبیری وایي د رای ورکولو له پروسې څخه د خپل سترګو لیدلې حال د ډېر نه هیله کړی دی. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان 200 څارونکو تاجکستان ته استولی چې پر دغو انتخاباتو څارنه وکړي. تر اوسه غربي څارونکو هیڅکله هم په تاجکستان کې انتخابات شفاف او عادلانه نه دي بللي. ټاکل شوی چې د تاجکستان د یکشنبې د ورځې د پارلماني او محلي شوراګانو د انتخاباتو رسمي نتایج په دو اونیو کې اعلان شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
شپږ نیمه بجې کیدونکو دی د ازادي رادیو د ورستی مخمنه خبری مجلې وخت را رسیدلې ده چې مليها احراری وړاندې کوي.
تشکر فریده جان، شما مندنه باشین و سلام به شرمندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه است. در این برنامه میشنوید که لشکر طیبه به گفته نیروهای آمریکایی خطرناکتر از طالبان است و همچنان در رابطه با تحولات دیگر از افغانستان و منطقه گزارش هایی را خواهید شنید. اما نخست گوش دهید به خبرهای این ساعت از مقیم نائب.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در یک سفر از قبل اعلان نشده به مرکز ولایت هلمند و ولسوالی مارجې این ولایت سفر کرده است. یک انفجار پرقدرت پس از چاشت امروز شهر قندهار را تکان داد. مقامات امنیتی در قندهار گفتند که یک حمله کننده انتحاری در مقابل قماندانی امنیه این ولایت مواد انفجاری جاسازی شده در یک موتر را منفجر کرده است. اجلاس 4 روزه هیئت رئیسه اداره بین المللی انرژی هسته‌ای روی موضوع اتمی ایران با نگرانی‌های رئیس این سازمان در مورد برنامه اتمی این کشور امروز در ویانا پایتخت اتریش آغاز شد. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در یک سفر از اعلان نشده به مرکز ولایت هلمند و ولسوالی مارجې این ولایت سفر کرده است. مقامات در هلمند به خبرنگار ران گفتند که کریم خلیلی در رأس یک هیئت بلندپایه از کابل وارد شهر لشکرگاه گردید و بعداً به ولسوالی جنگزده مارجې سفر کرده است. محمد کریم خلیلی در یک اجتماع وسیع از باشندگان ولایت هلمند امروز گفت که دولت تعهدات خود را در برابر مردم برای آوردن ثبات و امنیت و همچنان اجرای برنامه های بازسازی عملی می کند. ولسوالی مارجې ولایت هلمند از حدود دو هفته به این طرف صحنه عملیات وسیع نظامی است و نیروهای افغان و بین المللی می گویند که بخش های وسیع از این ولسوالی را به شمول مرکز ولسوالی به تصرف خود درآوردند. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفته است که کمک های بشری به صدها خانواده بیجا شده ولسوالی مارجې فراهم می گردد. یک انفجار پرقدرت پس از چاشت امروز شهر قندهار را تکان داد. مقامات امنیتی در ولایت قندهار گفتند که یک حمله کننده انتحاری در مقابل قماندانی امنیه این ولایت مواد انفجاری جاسازی شده در یک موتر را منفجر کرده است. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که شماره از افراد ملکی و سربازان پلیس در این انفجار کشته و زخمی شدند. نیروهای امنیتی افغان و بین المللی ساحه انفجار را محاصره کردند. گفته شده که در این انفجار ساختمان‌های اطراف محل به شدت آسیب دیده است. این انفجار در حال صورت گرفته است که صبح امروز نیز یک انتحار کننده نیروهای بین المللی را در منطقه پل ترنک این ولایت هدف قرار دادند. مقامات گفتند که در این رویداد 5 تن از افراد ملکی و یک سرباز نیروهای بین المللی نیز جان خود را از دست دادند. گزارش ها از غرب افغانستان می رسانند که در اثر باران های شدید در ولایت بادغیس، فاریاب و قسمت هایی از ولایت هرات خسارات مالی و جانی برای مردم وارد آمده است. برخی از باشندگان این مناطق به رادیو آزادی گفتند این باران ها باعث از بین رفتن مواشی و مزارع آنها شده است. دلبرجان ارمان والی بادغیس در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت است که هیئتی را غرض تحقیق موضوع به محلات آسیب دیده فرستاده است. و مقامات ولایت نورستان میگویند که در ولسوالی نورگرام این ولایت کار قریزی ده ها سرک آغاز یافته است. جمال الدین بدر والی نورستان به رادیو آزادی گفت قریزی این سرک ها 5.5 میلیون دلار هزینه برمی دارد که از سوی مرکز بازسازی ولایتی یا PRT پرداخته می شود. والی نورستان می گوید که با قریزی این سرک ها برای باشندگان این مناطق سهولت های بیشتر به میان می آید. وی اضافه کرد که با آغاز سال نو قریزی سرک ها نیز آغاز خواهد شد. این بود خبرهای افغانستان و خبرهای منطقه و جهان بعد از وقفه کوتاه تقدیمتان میگردد. اجلاس چهار روزه هیئت رئیس اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای روی موضوع اتمی ایران با نگرانی های رئیس این سازمان در مورد برنامه اتمی این کشور امروز در ویانا پایتخت اتریش آغاز شد. یوکیا آمانو به هیئت مدیره این سازمان که در آن 35 کشور عضو دارد گفت ما تایید کرده نمیتوانیم که تمام مواد اتمی در ایران در یک فعالیت صلح‌آمیز پیش برده می شود. تهران امروز متن نامه را نشر کرد که عنوانی این اداره فرستاده است. در این نامه آمده است ایران سه مثال را فهرست کرده که گفته شده آمریکا، فرانسه و جرمنی توافقات اتمیشان را نقض کردند. در این نامه به اداره انرژی اتمی ملل متحد تاکید شده تا موضوع را در این اجلاس در نظر گیرند. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگوید که حزب دموکراتیک خلق رئیس جمهور امام علی رحمان 71.7% آرا را در انتخابات پارلمانی آن کشور به دست آورده است. کمیسیون انتخابات همچنان گفت که حزب نهضت اسلامی و حزب کمونیست طرفدار حکومت 63 کرسی را از آن خود ساخته است. امام علی رحمان از 17 سال گذشته به این سو در تاجیکستان حاکمیت دارد. در این میان سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز گفت که انتخابات پارلمانی روز یکشنبه تاجیکستان دچار بی‌نظمی‌های جدی بوده و این بی‌نظمی‌ها منجر به تقلب گسترده در این انتخابات شده است. قرقیزستان میگوید بعد از اینکه تیاره‌های جنگی ایران تیاره مسافربری قرقیزستان را مجبور به نشست ساخت، بیشکک به این عمل تهران اعتراض کرده است. اما مقامات قرقیزستان این ادعا را نمیپذیرند که گویا مامورین امنیتی ایران رهبر گروه سنی مخالف ایران را از این تیاره دستگیر کرده باشد. رسانه های ایران در هفته گذشته گفته بودند که مقامات امنیتی عبدالمالک ریگی رهبر گروه سنی جندالله را از همین تیاره دستگیر کردند. این گروه در جنوب شرق ایران فعالیت دارد. وزیر امور خارجه قرقیزستان گفت سفیر این کشور در تهران به خاطر این عمل نادرست ایران به وزارت امور خارجه این کشور اعتراض کرده است. در اعلامیه گفته نشده که کدام نفر خارجی بعد از نشست تیاره از بین این تیاره گرفتار شده اند و فقط تذکر رفته که دو خارجی بعد از نشست تیاره در صحن میدان هوایی بازداشت شدند. مقامات رسمی پاکستان میگویند افراد مسلح مظنون امروز بر یک تانکری که مواد سوخت نیروهای ایالات متحده و ناتو را به افغانستان انتقال می‌داد حمله کردند. لیاقت علی خان عامر پلیس محل گفت این حمله در حومه شهر پشاور پاکستان رخ داد و باعث تخریب تانکر مواد نفتی گردید. امتیاز احمد خان یک پلیس ارشد دیگر پاکستان گفت پس از حمله تبادل آتش صورت گرفته و در درگیری یک تن از افراد مسلح کشته شد. پاکستان بزرگترین راه انتقال مواد مورد نیاز نیروهای خارجی در افغانستان می باشد که همواره وسایط انتقال دهنده این مواد از سوی افراد مسلح مورد حمله قرار می گیرند. و گروه مستقل مدافعین حقوق بشر در ازبکستان امروز گفت که 200 تن از اسلامگرایان به طرح سرنگونی حکومت رئیس جمهور اسلام کریموف متهم می باشند. صورت اکراموف یکی از اعضای این گروه گفت آنها همچنان به کشتن مقامات رسمی در سال 2009 میلادی متهم می باشند. اما مقامات رسمی ازبکستان در این مورد اظهار نظر نکردند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. خبرهای سپورتی و اقتصادی به دنبال نشر می گردد.
مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان خواستار تهیه و به اجرا گذاشتن یک استراتژی جدید در زمینه تجارت و صنعت در این کشور گردیدند. خانجان الکوزه معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان این مطلب را در پایان یک نشست تاجران و سرمایه‌داران در کابل ابراز کرد و گفت که برای رشد اقتصادی افغانستان طرح چنین استراتژی بسیار ضروری است. این درخواست در حال مطرح شده است که دولت افغانستان همواره از تلاش‌ها و توجه به هدف رشد تجارت و سرمایه‌گذاری در این کشور سخن زده است. مقامات محلی در ولایت ننگرهار میگویند که یک فابریکه جدید پشمینه بافی زمینه کاریابی برای ده‌ها تن از زنان را فراهم کرده است. روزنامه افغانستان تایمز گزارش داده است که این فابریکه به ابتکار مؤسسه سرمایه‌گذاری تنویر ایجاد گردیده است. گفته شده است که سرمایه ابتدایی 5 لک دلار آمریکایی در این فابریکه به کار انداخته شده است. و این هم خبرهای ورزشی. رقابت‌های فوتبال که از چندی به این طرف در ولایت ننگرهار آغاز گردیده همچنان با شدت ادامه دارد. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این مسابقات میان 14 تیم فوتبال با افتخار پیروزی تیم ملی کرکت کشور راه اندازی گردیده است. در خبر آمده است که تا اکنون تیم‌های فوتبال سباون و اتحاد به خاطر رقابت بی‌نظیر در برابر سایر تیم‌ها در صدر جدول قرار دارند. آمریت ورزشی ولایت خوست میگوید که به خاطر استقبال از اعضای تیم ملی کرکت افغانستان در این ولایت کمیته ای را تشکیل کردند. عزیز ملنگ زازه آمر ورزشی ولایت خوست بر رادیو آزادی گفت که قرار است اعضای تیم ملی کرکت افغانستان تا 3 روز دیگر به این ولایت سفر کنند. به گفته آمر ورزشی ولایت خوست، تاجران و سرمایه‌داران خوستی برای استقبال شایسته از تیم ملی کرکت در این ولایت مبلغ هنگفت پول را نیز تعهد کردند.
ساعت 6:40 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در جریان مجله خبری از این تحولات گزارش داریم. لشکر طیبه به گفته نیروهای آمریکایی خطرناکتر از القاعده است. ولسی جرگه فیصله کرد 4 کمیسیون شورا با ارگانهای امنیتی همکاری کنند. شاروالی کابل برای کسانی که زمینهایشان استملاک شده بود در قلعه زمان خان نمرات زمین توزیع کرد. در پاکستان در دو روز اخیر بیش از 20 طالب و 23 از آنها به طور مرموزی کشته شده اند و بازی‌های جهانی المپیک در کانادا پایان یافت. نیروهای آمریکایی شبکه القاعده را در مرز افغانستان و پاکستان مورد حمله قرار می‌دهند، اما یک گروه تروریستی خطرناکتر از القاعده در حال ظهور است. این گروه لشکر طیبه نام دارد. در گذشته لشکر طیبه منافع هند را هدف قرار می‌داد، اما حالا استخبارات هند و آمریکا به این باورند که این گروه خواهان حملات بالای غربی‌ها و یهودیان می‌باشد و توانایی این حملات را هم دارد. قرار گزارش نیوز ویک، بعضی از تحلیلگران به این باورند که لشکر طیبه خطر جدی‌تر نسبت به القاعده است، زیرا با تکنولوژی عصری مجهز است و در این حال برخلاف شبکه القاعده که در مرز افغانستان و پاکستان تنها محدود است، این گروه در سراسر جهان روابطی دارد. جزئیات گزارش نیوزویک از خالد مفتون.
مجله نیوزویک چاپ آمریکا به تحلیل این موضوع پرداخته می نویسد که در 15 سال گذشته لشکر طیبه منافع این را به ویژه در منطقه کشمیر مورد مناقشه مورد حمله قرار می داد. ولی حالا کارشناسان هندی و غربی می گویند که این گروه توانایی عملات در سطح جهان را نیز دارد. به نقل از دنیس بلیر، رئیس استخبارات داخلی آمریکا، نیوزویک می گوید لشکر طیبه به یک تهدید مستقیم برای غرب تبدیل شده و ممکن یهودیان و غربی ها را مورد هدف قرار دهد. به گفته بعضی از تحلیلگران، لشکر طیبه ممکن تهدید بزرگتری نسبت به القاعده باشد، زیرا از مزیت مهارت های تکنولوژی، استخدام در سطح جهانی، تمویل مالی و از حمایت افراد در داخل حکومت پاکستان برخوردار است. از سال 2003 به این سو نشان انگشت افراد این گروه در عملات مختلف مثل افغانستان، عراق، هند و کوپنهاگن دیده شده است. به گفته رئیس استخبارات داخلی آمریکا، حمله بالای هتل مجلل در ممبئی در سال 2008 جایی که غربی ها اقامت داشت، مصداق این ادعاست که لشکر طیبه می خواهد غربی ها را مورد حمله قرار دهد. ریشه لشکر طیبه و جنگجویان چریکی آن به جنگ علیه شوروی سابق در افغانستان در دهه 1980 برمی گردد. عبدالله ایزام که اسامه بن لادن از افراد نزدیک وی به شمار می رود، از جمله بنیانگذاران این گروه می باشد. افراد این گروه در جنگ های داخلی تاجکستان و بوسنیا نیز شرکت داشتند. به نوشته نیوزویک، تا حال معلوم نیست که لشکر طیبه از چه زمانی به این طرف غرب را مورد هدف قرار می دهد، ولی از دیر زمانی به این سو نفرت این گروه نسبت به غرب واضح است. فلسفه این گروه مشابه به پان اسلامیسم است و خواهان ایجاد خلافت اسلامی در آسیای جنوبی می باشد. در اعلامیه رسمی خود این گروه خواهان فتح اروپا شده است و ادعا می کند زمان اروپا زیر اثر مسلمانان بود، ولی در اثر جنگ های صلیبی تا توسط عیسویان غصب شد. عفیز محمد سید رهبر روحانی این گروه بارها اعلام کرده که جهان غرب مسلمانان را وحشت زده ساخته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
پلیسی جرگه افغانستان فیصله کرد تا 4 کمیسیون این جرگه با ارگانهای امنیتی همکاری کنند. این فیصله پس از آن صورت میگیرد که مقامات امنیتی افغانستان به روز شنبه از پلیسی جرگه خواستند یک کمیسیون مشترک به شرکت اعضای پلیسی جرگه و نماینده های ارگانهای امنیتی ایجاد شود تا برنامه های را برای بهبود وضع امنیت تعریزی کنند. جزئیات بیشتر موضوع را فتح محمد بها دنبال کرده است.
سه مقام بلند رتبه قماندانی امنی کابل استعفانامه‌ی خود را به وزارت داخلی افغانستان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، به خاطر نقص تکنیکی معذرت می‌خواهیم. با گزارشی از سید فتح محمد بها در رابطه با پیشنهاد پلیسی جرگه برای کمیسیون همکاری کمیسیون های شورا با مقامات امنیتی گزارش را میشنوید.
پلیسی جرگه افغانستان برای 4 کمیسیون این جرگه وظیفه سپرد تا به منظور طرح راه‌های مناسب جهت تامین امنیت در شهر کابل و سایر ولایات با ارگان‌های امنیتی تلاش نمایند. در جلسه عمومی روز دوشنبه پلیسی جرگه بعد از بحث‌های طولانی فیصله گردید تا کمیسیون‌های دفاعی، امنیت داخلی، عدلی و قضایی و امور بین‌المللی پلیسی جرگه باید با ارگان‌های امنیتی به هدف تامین امنیت در کشور همکاری لازم نمایند. محمد یونس قانونی رئیس پلیسی جرگه اظهار امیدواری نمود تا این کمیسیون‌ها بتوانند در همکاری مشترک با وزارت‌های داخله و دفاع و ریاست امنیت ملی در بخش تامین امنیت مثمر واقع گردند.
در بخش مسائل امنیتی که وزیر سواد عوضی صلاحیت خود مطرح کردن، همین 4 کمیسیون با هم بشینن بحث خود را در سکتور امنیت امراض دوستا دوام بدن. حاجت به تشکیلات یک کمیسیون اضافی دیگر نیست، اینمی کار خودشان است پیش ببرن. از هر کمیسیون محترم، هر وکیل صاحب عزیز دیگه ممکن علاقه داشته این مسائل سم بگیرن، دروازه برای خشان باز بین تصمیم بگیرن.
پلیسی جرگه پس از حملات مسلحانه روز جمعه بر شهر کابل که منجر به کشته و زخمی شدن 50 تن گردید، مقامات امنیتی را فرا خواند تا در رابطه با مشکلات امنیتی معلومات دهند. با آنکه جلسه روز شنبه مقامات امنیتی و اعضای پلیسی جرگه در پشت درهای بسته صورت گرفت، اما با گفته برخی اعضای پلیسی جرگه مقامات امنیتی خواهان ایجاد یک کمیسیون مشترک گردیدند تا در رابطه با تامین امنیت در کشور با آنها همکاری لازم نماید. عزیز احمد نادم یکی از اعضای پلیسی جرگه میگوید در این زمینه باید کمیسیون با اشتراک نماینده های تمام کمیسیون ها ایجاد شود تا در مورد تمام بخش ها بحث گردد.
اگر مخصوصا امنیت است دو کمیسیون، و اگر در ابعاد مختلف است همه کمیسیون ها رو هم شریک کنیم که در این کمیسیون مشترک از هر کمیسیون یک نفر باشه، باز موضوعات بعدی میشه که در دیتیل سرش صحبت کنیم.
ظرف چند سال گذشته مقامات امنیتی افغانستان به خاطر مشکلات امنیتی در کشور از جانب پلیسی جرگه فراخوانده شده و حتی به خاطر عدم موفقیت در کارهایشان مورد استیضاع قرار گرفتند. پلیسی جرگه نیز در گذشته طرح‌های مشخص امنیتی را برای ارگان‌های امنیتی ارائه کرده است، اما با گفته شمار کارشناسان این طرح‌ها به صورت درست تطبیق نگردیده و یا هم به طور لازم مثمر نبوده است.
پس از انتشار گزارش های در رابطه به استعفای 3 مقام بلندپایه پلیس کابل، مقامات وزارت داخله می گویند استعفای راه حل مشکلات موجود در افغانستان نیست. گفته شده است در پی حادثه خونین روز جمعه در کابل که بیش از 15 کشته و 40 زخمی به جا گذاشت، قماندان امنیتی کابل، معاون امنیتی و رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنیتی کابل استعفای خود را به وزارت داخله پیش کردند. در این رابطه احمد جعفر احمدی با سخنگوی وزارت داخله از مرای بشری دارد.
3 مقام بلند رتبه قماندانی امنی کابل استعفانامه‌ی خود را به وزارت داخلی افغانستان سپردن، البته به دنبال حادثه خونین روز جمعه در کابل. آیا استعفای افراد منظور شده تا حالا؟
الی‌اکنون استعفایشان پذیرفته نشده و برشان وظیفه داده شده تا حادثه‌ای که به جمعه با وقوع پیوست او را همه جانبه بررسی بکنن. بعد از اینکه تحقیقاتشان در اون مورد ختم میشه، در روشنایی نتایج تحقیقات تصمیم گرفته خواهد شد که آیا استعفایشان پذیرفته شود و یا استعفایشان رد شود.
بله آقای بشری، اگر در یک جمله بسیار کوتاه بگوین که آیا استعفای از این افراد اگر منظور شود میتواند درد را دوا بکنه؟
ببینین، ما فکر میکنم استعفا راه حل نیست، باید اقدام برداشت شوا مشکل پیدا شوا، مشکل شناسایی شوا و بعد از اینکه مشکل شناسایی شد برای حل از او اقدامات برداشته شوا. حال اگر این اقدامات استعفا باشه، بعد از تحقیق و بررسی باید این اقدام صورت بگیره. اگر اقدامات لازم برای پر کردن خلاها و نواقص باشه، او گام هم باید برداشته شوه. ولی هر نوع عمل عجولانه نتایج خوبی را در قبال نخواهد داشت. ما تصمیمی را که میگیریم باید با دقت بگیریم و رهبری وزارت امور داخلی افغانستان کوشش میکنه تا این تحقیقات ختم شوه. در روشنایی تحقیقات هر موضوعی را که نتایج تحقیقات واضح ساخت، برای حل از او امور و برای پر کردن او خلاها و نواقصات اقدامات لازم و جدی را رهبری وزارت امور داخله برمی‌دارد.
از برای بشری سخنگوی وزارت داخله بود که سالات وی را با رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:50 از برنامه گزارش از رادیو آزادی توجه کنید. پروسه توزیع هزاران نمره زمین در پروژه قلعه زمانخان از سوی شاروالی کابل دیروز آغاز شد. ببخشید امروز آغاز شد. مقامات شاروالی کابل گفتند این نمرات برای افراد توزیع می شود که حدود 20 سال قبل اسناد ملکیت زمین را گرفته بودند، اما بنابر مشکلات زمین برایشان توزیع نشد. به گفته این مقامات، برای کسانی که زمین هایشان در این ساحه استملاک شده است، طبق قانون در عوض زمین و یا نرخ زمین داده می شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از ستار فروخ.
شاروالی کابل می گوید به افرادی که زمین هایشان در پروژه قلعه زمانخان کابل استملاک می گردد، به اساس قانون در عوض جایداد و یا قیمت زمین تادیه می شود. محمد یونس نوندیش که به روز دوشنبه در مراسم آغاز روند توزیع هزاران نمره رهایشی در پروژه قلعه زمانخان حرف می زد گفت، در این ساحه برای اشخاص زمین توزیع می شود که سالهای قبل پول زمین را تحویل و اسناد ملکیت اخذ نموده بودند.
در ساحی که ما امروز زمین ها را برای مستحقینش تسلیم میکنیم، 2500 نمره اصابت میکنه به ساحی که مربوط دولت است، یعنی زمین های دولتی است که کدام معضله نداره. بر کسایی که از 15 سال یا تا 13 سال به این طرف توزیع شده و اینا پول خود را تحویل کردن، سند ملکیت گرفتن، ولی بنابر هر دلیلی بوده تا بال زمین خود را به دست نآورده بودند. پروسی استملاک از همون 15 سال به این طرف شروع شده، ولی هنوز هم بسیاری معضلات است که حل نشده. مثلا مردم عوض جایداد خود را به دست نآوردن یا پول خود را به دست نآوردن. ما کوشش میکنیم که مردم به حق خود برسن و پروژه تطبیق شود.
شاروالی کابل میگوید در مجموع 8000 نمره در این پروژه موجود است که 5500 نمره وابسته به ملکیت های مردم است. در همین حال شماره مالکین این زمین ها میگویند قبل از آغاز توزیع زمین های این ساحه به افراد دیگر باید در عوض زمین و یا قیمت آن برایشان داده شود. آنان گفتند قبل از حل و فصل این معضله اجازه نمیدهند تا ملکیت هایشان از سوی شاروالی کابل به اشخاص دیگر توزیع شود. روح‌الله که ادعا می کند زمین وی نیز در این ساحه استملاک شده، در مورد چنین گفت:
خود ما در اینجا زمین خریدیم، باش دولت قواله شرعی گرفتیم، پس ما این زمین خود استملاک کردیم، با دولت قواله استملاکی دادیم. مگم تا اکنون تا همین روز برای ما نه کسی نمره داده، نه برای ما کسی زمین داده. شرواس محترم آمده اینجا که بر مردم وعده میده که ما اینجا بر شما نمره میدیم. این از کدام طریق برای زیاد نمره میده؟ اول ما مردم به حق خود بسپاره ببینه که شرواس که مردم وعده کنه شما شای کنین. این کل مردم توزیع شده.
مسئله استملاک جایداد و زمین های شخصی افراد در برخی دیگر از مناطق شهر کابل در گذشته هم با سر و صدا و جارو جنجال های به همراه بوده است.
مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند برای جلب و جذب زنان در صف پلیس تلاش های جدی جریان دارد. به گفته مقامات این وزارت، همین اکنون به تعداد 700 زن در ولایات در بخش های اداری و ملکی فعالیت دارند، اما نظر به ضرورت برای پلیس زن در افغانستان قرار است شمار این زنان پلیس به 5000 برسد. فرشته ندا گزارش میدهد.
این مسابقه از طرف فدراسیون بایسکل رانی کشور پاکستان برای انداخته شده است. در تماس با رادیو آزادی یک تن از مسئولین فدراسیون بایسکل
رانی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز به گزارش توجه کنید در رابطه به این که قرار است 5000 زن در صف پلیس در افغانستان جذب شود، و در این رابطه گزارش را البته در برنامه های بعدی میشنوید. اما حوادث پاکستان را دنبال میکنیم. گزارش ها از پاکستان میرسانند که بیش از 20 تن از افراد طالبان در این کشور به قتل رسیدند. 17 تن آن به طور مرموزی در نزدیکی پشاور کشته شده و 5 تن دیگرشان در جریان درگیری با نیروهای امنیتی به قتل رسیدند. جزئیات این موضوع را از جاوید نعیمی میشنوید.
مقامات امنیتی پاکستان میگویند که در دره آدمخیل در نزدیکی پشاور 817 تن از طالبان مضمون را پیدا کردند. به گفته آنها این 800 طالبان در قریه موسوم به چپارکلی در میدانیه که در نزدیکی یک مکتب قرار دارد یافت شده است. یک مقام پاکستانی که نخواست از وی نام گرفته شود گفته که این 17 تن که در وقایع تروریستی دست داشتند و نیروهای امنیتی میخواستند آنها را گرفتار کنند با گلوله به قتل رسیدند و 800 آنها به نماینده های سیاسی محلی سپرده شده است.
دی اصلا مون یا د پوهات کی د پولیس چارواکی په ځنني سره هم خبري اثر وکړي او هغه دا وویل چې دغه ولس مړي پولیټیکل انتظامی ته حواله کړی شوی دی.
از سوی دیگر نیروهای امنیتی پاکستان امروز در وادی سوات 5 تن از افراد طالبان را کشتند. در میان کشته شده ها یک قماندان مهم طالبان هم شامل است که حکومت پاکستان جایزه ای را بالای وی تعیین کرده بود. یک مقام پاکستانی گفته که مولوی محمد عالم بونیری و 4 تن از افرادش در عملیات صبح امروز کشته شدند. بونیری در شورای طالبان سوات عضویت داشت و حکومت پاکستان جایزه 10 میلیون کلدار را بالای وی گذاشته بود. او در زمان حاکمیت طالبان در سوات در منطقه مدین محکمه شرعی را به سبک طالبان تشکیل داده بود و بر علاوه مسئول رادیوی FM طالبان نیز بود. این رادیو نه تنها برای طالبان نشرات دارد بلکه پیش از آغاز عملیات نظامی به مردم هم هشدار داده بود. اردوی پاکستان پارسال در جریان عملیات نظامی گسترده منگاور مرکز سوات را تصفیه کرد، با این هم عملات پراگنده در آنجا به چشم می‌خورند. چنانچه هفته گذشته در نتیجه یک حمله انتحاری توسط طالبان 3 عسکر و 10 فرد ملکی در سوات کشته شدند.
شش و 55 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با گزارش های ورزشی توجه کنید. 15مین دور مسابقه بایسکل رانی در پاکستان امروز آغاز شد. این مسابقه از پشاور آغاز شد و در کراچی پایان می‌یابد. 65 بایسکل سوار پاکستانی به شمول 5 بایسکل سوار افغان در این مسابقات شرکت دارند. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
این مسابقه از طرف فدراسیون بایسکل رانی کشور پاکستان برای انداخته شده است. در تماس با رادیو آزادی یک تن از مسئولین فدراسیون بایسکل رانی اسامی ادریس صدر خواجه چنین افزود:
آج هم یہاں سے اپنی 15ویں ٹور دی انٹرنیشنل سائیکل ریس کا آغاز کر رہے ہیں.
وای می گوید امروز 15مین دور مسابقه بایسکل رانی آغاز یافت که دارای 11 مراحل می باشد. مرحله اول آن از پشاور تا راولپندی، بعدن فردای آن به گجرات، بعدن لاهور رسیده و بعد از یک روز استراحت به تاریخ 5 مارچ سفر بایسکل سواران به طرف سایوال، ملتان، باولپور و رحیم یارخان ادامه خواهد داشت. بعد از استراحت یک روزه دیگر سفر دوباره به مورو، حیدرآباد و بالاخره از آنجا به کراچی پایان می‌یابد.
یہ مزار قائد کراچی میں اس کا اختتام ہوگا.
قابل یادآوری است که در این مسابقه به تعداد 65 تن از بایسکل سواران شرکت نموده که 5 تن آن را ورزشکاران افغان قلمداد نموده‌اند.
گزارشی بود از مسابقه بایسکل رانی در پاکستان. و اما مسابقات جهانی المپیک در وانکوور کانادا دیشب پایان یافت. المپیک امسال بیشترین مدال‌ها را در این مسابقات به آمریکا سپرد، اما کانادا که میزبان این بازی‌ها بود بیشترین مدال‌های طلا را برنده شد. عنایت شریف از تورنتو گزارش می‌دهد.
مسابقات المپیک زمستانی که روز 12 فوریه در ونکوور آغاز یافته بود دیشب به وقت افغانستان پایان یافت و سپس مراسم پایان المپیک برگزار گردید. با آنکه سطح برفباری ها در ساحه‌ای که برای بازی های سکی زنی آماده شده بود امسال بسیار کمتر از سالهای دیگر بود، اما این مشکلی که طبیعت بار آورده بود با بکار بردن تکنولوژی یعنی توسط انتقال مقدار زیاد برف از کوههای دیگر تا اندازه زیادی رفع شد. در مسابقات المپیک 2010 امریکا با به دست آوردن 37 مدال طلا، نقره و برنز بیشترین مدال ها را به دست آورد. در این ردیف جرمنی با 30 مدال و کانادا با 26 مدال در درجه دوم و سوم قرار گرفتند. از نظر شمار مدال های طلا، کانادا با کمایی کردن 14 مدال بیشتر از هر کشور دیگر مدال های طلا را رسیب خود ساخت که در تاریخ المپیای زمستانی به سابقه است. در بازی‌های المپیک هاکی روی یخ که به نحو سپورت ملی کشور میزبان المپیک کانادا شمرده می‌شود بیشترین علاقمندی و توجه را جلب کرد. بازی نهایی این مسابقات دیشب میان آمریکا و کانادا صورت گرفت که در نتیجه بازی 3-2 به نفع کانادا انجام یافت و مدال طلا به کانادا تعلق گرفت. گفته می شود تیکت این بازی در بازار سیاه تا $10,000 و حتی بسیار بیشتر از آن هم به فروش رسید. جریان این بازی ها را اساکر کانادایی در افغانستان از طریق تلویزیون تماشا می کردند. یکی از کشورهایی که در هاکی روی یخ شهرت دارد روسیه است، اما ورزشکاران آن در این مسابقات نتوانستند در بازی های فاینال راه یابند. از آنجایی که المپیک بعدی بازی های زمستانی قرار است در سوچی در سواحل بحیره سیاه در روسیه برگزار شود، توقع می رفت رئیس جمهور روسیه نیز در مراسم پایان المپیک اشتراک ورزد. اما درست پیش مقامات روسی گفتند که رهبری آن کشور در این مراسم اشتراک نمی کند و برخی می گویند شاید دلیل آن این باشد که روسیه در این بازی ها درخشش مطابق به توقع نداشته است. یکی از خصوصیت های المپیک زمستانی 2010 درخشش زنان ورزشکار در این مسابقات بود. با خصوص در روزهای نخست المپیک این زنان ورزشکار کانادایی بودند که یکی پی دیگر برای کشورشان مدال می آوردند. در بازی های المپیک 2010 در ونکوور 84 کشور اشتراک داشته و بیشتر از 10,000 ژورنالیست و فیلمبردار برای ارسال خبرهای مربوط آن به ونکوور آمده بودند.
و در اینجا با پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی می رسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یاریتان باد.